تاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل
یو زه تمنا تلاش سیب کور ودان. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ او دا خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته دې د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم ان شاء الله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر اخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لري ان شاء الله. تاسو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قومندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قومندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قومندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړی ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړې ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شوب لاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریس ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابله دوحې ته رسېدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکیچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالت وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملن استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملن استدلال واوري او بلاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن یې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګي ترلاسه کړل چې پلار یې آکی هیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم یې په 13 اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې وو، خو د جاپان پر لور د خونړی تایفون یا سمندري طوفان له کبله د مراسم تر دې دمه وځنډیدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره د اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتوري ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور موضوعات زمونږ پر ویب سایت هم تعقیبولای شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند،
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو د بهیر تحریم کړ، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لښکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یو نیمه افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جمیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیمه افغانۍ باندې وي.
زه اکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خوړم. تر 15 بجو لتا سره یو د خبرونه د هم نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټکی او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمشنرانو د غوث اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنیو پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وای د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلي په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارونکي په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلامیه خپره کړې ده کمیسیون ته مور کړې. کله چې زموږ څارونکي نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض لمخې او چې موږ وایو له قانون او طرز عملونو تخلف شوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دې د قانون لمخې په خپل پریکړه لا سره قبر وکړي.
نظر کنه در فیصله خود بر اساس قانون.
عبدالله عبدالله دغه شان وویل چې د هغو درې له کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرتل تورونو پرتل دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد د ټیم بیا هم باور سیناریو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای کارونه له قانون سره سم مخې ته ځي، د هیچا مداخله ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چا په چارو کې مداخله کړې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډیر کم لري، موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وصول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستان، وا موریدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمیري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم تر څنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې په دې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخ ته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه کوي چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو درایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرزالعمل پر بنسټ مخکزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل نوماندانو یې هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلای.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دنده لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ورنکړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
کمیسیون کمیسیون انتخابات چون
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندیښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندیښنو ته د قانون پرنا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
اوس مهال د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت، او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې له ګډون ډډه کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلې، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کیږي، کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګاه ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد یې نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونې کېږي چې په لخکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل سوي بینرونه او د لوړ غږ لپاره لاؤډ سپیکرونه لېږدوي، پر پښو دولت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لخکرګاه ښار اوسیدونکي د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برښنا په بیل یا تعرفه کې دي کموالی راسي.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جمیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کیلو وات په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخره نیم مصرف کوي.
زمر غوښتره ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیامت کې لرشي.
دویونی کړي چې د لشکرګا د وسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا تر سات مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورین ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نته ای کوي په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړي، دا د ګوري میټران ګوري میټران هم نو ګوري، اکثر رنګ په میز پر سر ورته ناست دي او هلته د غلي کې چې د دې سړي مصارف دومره دي.
بل مخته دی، لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو دا مور چې خپل आवाज پورته کړی دی د خلکو زمور د ولسونو سره بلونه پلاس دي او پلاس کې ورسره دي د 2000 سره نیولې راځه تر 15000 تر 2000 تر 15000 روپۍ تر 1,00,000 روپۍ پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، دا زموږ برق باید چې وصولي برق سي، برکان باید خپل وصولي وزي پسر ته ورسي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره تاکل سوی ده چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوس کې به د کجکی د برښنا د دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. په لشکرګاه کې لارونکوونکو رسنوی ته داسې تعریف وروښودل چې په یو دوره کې مصرف 200 افغانۍ خو په بلې غې کې لسګو نظر افغانۍ راغلې ده. د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین د دې ستونزې حل د دوی ترتوان لوړ بولي. رئیس وحید الله علیزی د دې اعتراض په لومړی ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غوښتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی، خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو د لګول سو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو، خو بریالی نه شوم. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمن.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
له هلمند ورزو غزنی ته د غزنی او سیدون کی په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریکې کړې، خو د غزنی محلي داروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې لروانه امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوشتي، خو له دولت څخه د امنیت تلاټینګ دوه غشتنه کوي. د وای دولت تر شار را ګرځیدلې امنیتي کمربند نور هم غشتلای او د ملي اردو بیزنه او امنیتي پوسټي جوړ کړي چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دی اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګلندې ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکو یم. نسبتا امنیت ترخوا په غزنی کې شې شوی دی، او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا حق لږ توجه وکړي، بیزونه د اردو او د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم می جمال دی، د غزنی اوسیدونکو یم. د څوخت په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو، او حکومت نه موږ غواړو سي د لې مشت نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي نور ممن راسي، ډیر خو ژوند موږ برابر د غزنی کې.
بل لور ته د غزنی محلي چارواکي وای د امنیت ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والی وحید الله کلمزی د شنبه په ورځ په دیاړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې لولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی او په غزنی کې د امنیت ټینګښت د امکاناتو تجهیزاتو او د تشکیل له زیاتوالي غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، او هغه هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنه مجوبلا وښتې ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسیدلی دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې بهرني او اتباع هم شامل دي. همدغسې تقریبا د 200 شپېتو په شاوخوا کې زخمیان دي، او 40 کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د آغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه 2 کسان د امنیتي د پاییز وکونو په مجموع کې د مسله وقوع شهیدان شوي وي. ملکی خلک هم تقریبا په غزنی کې د 40 په شاوخوا کې شهیدان لرو او یا واتیا په شاوخوا کې زخمیان دي.
بل لور ته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والی خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چند امنیتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلی وای نو د سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغله. دوی وای په تیرو کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگند
دی وچکالی یو دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی لکول سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وای چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وروي له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتاه برات بگویم که 11 دلار
تیر کال د قرقلو پوستکو بازار ډیر ښه و. یو پوست $240 قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست $14 ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقلو پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده، بیخی اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دې ادارې د چاپیریال د څارنې کارپو محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل کې
د قرقل د وریو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وریو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل وریو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم یو سافت سټوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن پاړه اوریدلی؟ دا یو تاریخي چمن دی، خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تو ډګر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مګر اوس پیره سمکد
اصلا فضای دوش
زمون لپاره دلته د منډه وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلی کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته دی. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زلونو ورغول شو، خو تر یو څه وخت تیرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګورنو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنۍ وضعیت څخه خایسته او ښکلی و.
شخصا خودم از اوان طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډیر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډاک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټه او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی:
اداره
عملیاتی وظیفه عملیاتی ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي، خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د موږ غږ ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستانو دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوي. احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. ښاغلی عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویل چې تر وروستۍ سلګۍ به د خپل حق دفاع وکړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیه قمندان خبریالانو ته ویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ټینګار وکړ چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه غونډه کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هېواد د بلستیک توغندیو او په نورو هېوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړي د کرملن استدلال پوره په پام کې ونیسي. کیف شکایت کړی او وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستانو سره مالی مرسته کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې سبا افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. تیرې دواړه لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي او په دې سره یې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ د بریا جام خپل کړی. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او افغان لوبډلې ته د 225 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې ایله 200 منډې وکړې شوې او دا سیالۍ د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا یو لسمه پرلپسې ورځنۍ 50 اوریزه لوبه ده چې افغانستان یې بایلي. افغان لوبډله به د یو ورځنیو لوبو وروسته له ویسټ انډیز لوبډلې سره درې شل اوریزه او یو 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ترسره کوي. د نیپال دنجونو د والیبال لوبډلې د افغانستان دنجونو والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. نیپال لوبډله وتوانېده چې 3-0 په وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان دنجونو د والیبال د لوبډلې دوهمه پرلپسې ماتې ده. تر دې وړاندې افغان لوبډله بنګلادیش ته 3-0 په وړاندې لوبه وبایله. ټاکل شوې چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم سبا مالدیف سره لوبه وکړي. او د اسپانیا لا لیگا لیک د لسمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه بارسلونا فوټبال لوبډله د سالپیګو فوټبال لوبډلې سره میدان ته ښکته شو چې بارسلونا سلور ګولونه پر یو مقابل لوبډلې ته سخته ماته ورکړه. په یاد لوبه کې د بارسلونا لپاره د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی درې ګول وهنی د لوبې په درویشتمه، 15 او 18 دقیقه کې وکړي، خو سلورم ګول بیا د بارسلونا ټیم لپاره سرجیو د لوبې په 15 دقیقه کې وه. د یاد لیک د نمرو په جدول کې تر ټولو بارسلونا ټیم مخکې دی.
هم دې سره زموږ دا نیم ساعته خبرونه پات رسیږي. خو راتلونکو نیم ساعت دوه نیوز پروګرامونو ته ځنګړې شوی انصاف پلټه کې او رښوی عزیزان دا به هم را سره اوري او تر 15 بجو له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت نه د سمیولا په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ویلي چې څو کال کېږي چې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاء الحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیولا او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه ده؟
نوم مې سمیولا ده.
د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړ.
مشکل دسه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما د کتابچې ده کنه دا زه په 1950 کال کې زخمی شوی یم.
ښه،
په 1950 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1950 کال کې دا کتابچې هم راغلې ده د ما د مالیات او وروسته سوا دا نو د غرا د سیز د بینک په کارت سیمنډ وایم او سیور ته ما غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نه کیږي. دا ستوند د وروره
پس شي کې زخمی شوی به
وروره ز د سرک دی غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلاره و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر چې و تلس کال و مکتب ته پلاره و ما چې بم چاودنه وکړل زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دا ستوند و مکتب اوس د مالیات کارت نه جوړیږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکې درې کال اوس تقریبا ما په امتیازات نه دی راکړل.
دا چا تصدیق کړی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بله ورور، دغه د شاده او مالی ریاست نوي اسناد سي جوړي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد ته جوړي اول به ورته دغلته به بیا پورې در کې امنیت ته بلل، امنیت پورې در کې دغه څه خو مستوپیت ته ځي نور جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
اوس څه شی پاتې ده؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا دوه نیم کال کېږي چې په دې باندې ما دوري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه ما. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ الته د مراجعه کړې؟
بله ورونه، دا د شهدا او معلولینو ریاست ما ډیره مراجعه کړې. دا وخت پنځم لسم دریم اوم زه داسې ورځم هر وخت دغه ورځم خو بس جواب کوي نه.
په سترګو څه وینې کوم زره کنه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څه مې وینم ځکه چې دا چرې خوړلې وي، او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده کنه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي؟
یاره که درته ووایم ورور، ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخی وینه ولې ځینو را واخیستلې تاسو واسطې لرلې کنه پیسې تیرې کړې بل کار وکړه دغه کار څه وای دا د موږ د څوک څوک لري نه یا پیسې نه تیرې دغه کار نه وسای.
تا ته دغه مسؤلین سوي چې دا کار به کله کیږي؟
ما ته دا سی وای واسطا کار یو مخکې خو راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم کار راته ونه کړ، راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه، که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا حیات درسته و اغل ته بیا د تاسو ټول کار په یو ځای باندې کیږي ډیر تاسو زدل ته پکتیا ته راغلم هغه د مایدینو شهدا او رئیس یو دا بدل شوی او سرپرست رئیس یو نو دې نه ما چې پښتنه وکړه دې بیا ماته وویل چې زه خدای بخیر کې زه بیا تاسو زنګ کوم او ټیم تیر تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلا ما کار نه درته شوی
په دې موضوع څومره وخت وته
یار په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړل منډه را منډه څه وکړې ونه نوي کال هم وته وروره دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ دا او تاریخ مانه ده کتلې دومره وخت وو تقریبا دوه نیم کال درې کال یو وته چې دا کار نه کیږي
مشکل د څومره ده مشکل د زیات دی اقتصادي مشکل د څنګه ده
ولا وروره کته دوه ما چې اقتصادي مشکل ولا ک بيخي و طرف نه درک لګي ځکه زه په خپل مایوب یم ما یوب کوم کار وکولای شي زه په خپل دومره علم نه لرم درس لیدر نه وایلی او اقتصادي مشکل بيخي ډیر ده کدر ته وایم چې ما د خپل علاج کړی د حکومت سره یو افغاني درته نه کړی ما ته حتی خپل مواد څنګه وکړل دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه او خدای دې وکړي چې نور په ملرانه ماته حکومت وکړي او دغه د مشوره معلم ریاست یو څه ناڅم راسته راځي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لوایاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه جناب فضلی صاحب د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مخستی او کتابچې په لاس لري لیکن څو کال کیږي چې دوی ته حقوق نه دی ورکړل شوی په دې سکه ستاسو نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1991 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوه موږ د بررسی وسط سال په پروسه کې کابو 5 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتلونکي دوه میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 5 میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي
ډیر زیات تشکر کور ودان
سلامات
اوسئ سلام
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمیوله ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري خصوصا کله کیږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه شي په پام کې و ډیره برخه د مالی وزارت اجرا کړي او په لومړي سر کې به د هواد 15% معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوی حقوق ورسیږي او د 15% نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمیر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي اول دغه کسانو ته ور ورکو چې کدی سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشترسته ولیدي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او کې یو چیرې لیدلې وکولې سي پاساني تاسو سره اړیکه ونیسو تاسو ورک پیدا سي. نو ورزو د خبرونی لمړی برخې ته چې زموږ زینو دوستانو د پیغامونو را ته پریښې دي.
زه د نادې ستول څوارې و چې دنګه د کنده په یلات کې وس په مرکزی زندان کې باندې موږ ما له منو چې ما تر کورنۍ پر ورسی و سلام و من الله توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. زه دې ته خبر کوم چې زابل ولایت د خوښ منځول او رساله زه خبر چاله خیر لکل زخه دا خبر پېژدم. دلته چې موږ په لساري کې د غره کې د بشپړن برتوای په غره کې مستړی چا وزن دې ارسي دې نه شې خو عمر کې چې نو تاسو ته ورځ کې چې خلکو پیدا کړی دې یا هلته په غره کې پر هغه ځای چې دا وزن دې بلکې شانې ته جوړ کړی دې اوس دا مسلمانه ورته راځي ګوري زهر چایو کریمو رکوینو دا پیغام ازادې ریزه ته پیژدم از ما د ټلیفون شماره درته وایم 0 4 1 4 1 4 1 بیا دا شماره تکراروم 0 4 1 4 1 4 1 4 1. سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام نه انده زادې را دو کار کوم کو ردون کته ټول ته بیا هم پیغام د تفریدم وارث سره خلین د حشد صاحب نه عدل تا یو قصدا دی او د رحیم په نامو باندې نوې د پلان نه می او د لاجاندا تقریبا د دفنځي استقلال ده د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 1 0 0 0. او بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا کا عبد الرحیم وروري یا غي نو زما دې شماره ده ځنګو کې نو نو رحم نه نشم وارث تر خلینو نه خبره.
السلام علیکم. زه محمد نبی یم سرای ولایت ته ما ورور ابراهیم جان چې دا ولس کاله کیږي چې د کور څخه د ورکه ده چې هیڅ معلومات نه ستنه د مرګ او د ژوند نو څو عمر مخکې په ازادي راځو کې دا چې ویلان خبر شوی وو چې محمد ابراهیم په اړه یو څه معلومات ترلوده په بده مرګ هغه ګران محترم ورور خپل ټلیفون شمیره نه دا ویلې په هغه پیغام کې نو کچیر زما زغ محمد ابراهیم خپل اړه یا هغه ورور اړه چې دا پیغام یې ترې شوی نو د مهرباني د مخې بیا ازادي راځو په ټلیفون وکي خپل ټلیفون شمیره دې فریزي یا دې مسکم زما سره په تماس کې سي ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 9 9 0 0 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
درکنولورو د فرای ولایت سیزون کینری بالا بلک ولسوالی د پلی جنگل د کلی نانو د پلار نوم محمد ایت د زمانو محمد نبی رئیس مشهدوال مسلم.
السلام علیکم. زه دراجه خرمانیم د وایم ولایت د واشیر ولسوالی نوم یاری کنی وجه زه پیغام پردم په واشیر کې دته موږ یو نه پاتې د کړی دی تقریبا د 10 کال به کې چې زه تړی دی په دغه واشیر ولسوالی کې اوسېږم. ستاسو مسلمان ورور کې په دغه شمال د بزنس سره اړیکه ولې چې داوت نه نمیږي او په دغه شمال د بزنس سره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څه د څه یو څه څه ونولس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فرا ولادت خاصیت ولسوالۍ د خوسته کوي وشدن کما زموږ ورور دی ورته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را دوه ازادي چې زنګ ولې حکومت هغه نمبر ونه نیوي نو دا غزما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکړي یا کوم معلومات مو څه وڅ 500 زره وانه جایزه لري او دا غنه پر شورت چې لوان نیمې په تند کې شین خال دی دا چې پیرام زوی دی ګور یو دراما مې یو کتس مې یو پیدا محمد مې یو جنت ګل مې
اکاخیل یا جبود یا جرامان دی شانزار دی یا دلتتار وستاز دی یا جرامان دی نو که مرس معلومات رکی و دیر با خوشحال شد و آگانی شو یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415.
اوس پر اسو دوه می برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسی ګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خپل دا دا ستوري جونی دی سني غون کا جونی دی سره خپل دا سلام
علیکم. منیاد ولایت غیثار ولسوالی اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه غوته ان کاته لرو شانې ده هر څړې کې په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي 0000 داود جمعه زوی دی د عظیم و د افضل ورور دی د دولس کاله کې دی چې ورک دی په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. ما د شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دغه نمبر
السلام علیکم. زه محمود لاله کیمونی ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول څه تل سکاله کیږي چې نه درک شوی د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلیږي چاته یا پته یې په دا نمبر دی ماته زنګ وځه چې شمه را و
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نام د عبد الله او د پلار یې پیندخان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوې ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما ته نمره نمبر نشته، بل چا اورېدلی نه کار څوک دی نو هغه دا اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وکړ، ډېره مهرباني. 0 50 500 60 دغه مهرباني وکړي. نګرار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 10 کال عمر ده، عبدالله نوم ده. دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه ظلم په حقله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د آزادۍ راډیو ټول وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د زلمن ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات زما اخلاقي سره د په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0 0 0 5 0 9 5 2 سلام شمېره، او 0 0 4 9 5 3 9 5 0 5 دې کوم شمېره 0 0 5 0 9 1 5 2 ډېر هیله من دیم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم تلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکې یم. زما یو ورور ده چې 10 کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر لږه لږه ګیره راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بیداره شوه ده. هر چا ته مې بلوم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه ون پور وسو انداز ده.
السلام علیکم. زه شفیق الله خبرې کوم، د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته. د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو 15 کسان په پرانته کې مونږ بندیان دي، 3 کاله بیخي هیڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. 15 کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي. خو بیا هم 3 کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې 2 قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي 10 کلن دي، دا 14 کلن دي، دا 15 واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلی د کرغی ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. 3 کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ځورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېر مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت د بولان سیمه سره 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 پاری کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نمې اسمت لا دی، د پلار نمې ګل احمد دی. 15 کال عمر لري، تقریبا 3 میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 0 5 0 ما پامان سورس. ازادي راډیو ته ما سلامونه ورسی تاسو سلامه شما یو زیرا چې څنګه په نامه دی د هلمند ولایت له فرزاسه په مدرسې سره د پښتو یا نشنه شکیر په هر مینه مسلمان کې په الله چې ما دې په دغه باندې پروا یا څلور ته بیا یو نه وګه ساتاته یو دوا پر شناره ده څه پروا بیا څه پر دوا کا سوو بیا دوا نه دغه پلا بیا څنګه کلور شپه السلام علیکم
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سرز مازا غوری د ازادی رادیو د لارې څخه موجو دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا مې ستمه دی چې ورک دی د کورنا برک دی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی مې په ایران کې معلومات څه نه دلته معلومات څه شمس الله مې د پلان مې باور دی نشه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د بشرینی د خپل شرینی د لاسه کې موږ سره کې یا څو معلومات لري او موږ سره خپل ځای غوړي چې موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه چې کور